احمد صاحب مننه تاسو ستړي مشي دا سدي رډو داتو بجو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کو وړاندې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د پلاو ترمنس د سولې په خبرو کې د پرمختګ په اړه اوریدل شي او په ورته وخت کې به واوري چې ولسمشر غني په دې خبرو کې پر طالبانو د ملګرو ملتونو لخوا د فشار راوړلو غوښتنه کړې ده. خو لومړی خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشري حقوقو د سرغړونو د څیړنې غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر وایي چې د ترکیې له چارواکو سره پر افغان سولې ګټورې خبرې کړې او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو له عراق غوښتي چې اعدامونه ودروي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي ټول هغه هیوادونه چې د پوځیانو په اړه له نړیوالو بشري حقوقو څخه د سرغړونې تورونه شته خپلواکي څیړنې دي وکړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر وویل
کمیسیون همچنان با استفاده از فرصت
کمیسیون لدی فرصت په استفاده له ټول هغه هیوادونو چې په افغانستان کې پوځیان لرل او په اړه د نړیوالو بشر دوستانه حقوقو د نقض او د جنگي جرمونو تورونه موجود دي غواړي چې د دغه تورونو په اړه خپلواک سیرنه وکړي. امریکا او انګلستان په دغه هیوادونو کې شامل دي.
امریکا او بریتانیا تر اوسه د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسیون د مشر د دې غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. اخلي اکبر دا غوښتنه په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې په کې د استرالیا د حکومت د ټکان ورکوونکو راپور په تړاو شغیدلې. استرالیا د نومبر په 19 په افغانستان کې د خپلو جنو ځانګړو ځواکونو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه یو ټکان ورکوونکو راپور خپور کړ چې لویه برخه د نه تیش پیکونه افغان ملکیانو وشنه ده. عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو رغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شاغلی عبدالله پرون له ولسمشر اردوغان سره وکتل. شاغلی عبدالله د دې لیدنې او ترکیې ته د سفر په اړه د ترکیې ټی آر ټی تلویزیون ته وویل
ترکیه د آسیا زړه استانبول پروسه پیل کړي. د افغانستان او گاونډیو درې اړخیزې غونډې جوړې کړي. همدارازي د یو دور خبرو د کوربتو وړاندیز هم کړي. څه چې ماتري وغوښتل هغه دا و چې دا هڅې ډېرې کړي.
عبدالعزیز اتوی چې د افغان سولې او ثبات په تړاو د سیمې د هیوادونو د ملاتړ جلبول ډېر مهم دي. هغه تر دې مخکې د همدې هدف لپاره پاکستان، ایران، هند او ازبکستان ته هم سفرونه کړي. پاکستانی چارواکي وایي د احمدیانو مذهبي له شکیو یو غړی پرون د یو بریدګر په ډزو سره وژل شوی. پیښه د پنجاب په سنگلهیل سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره یو شپاړس کلن هلک د احمدي جماعت په غړي ډزې کړي. بریدګر د پولیسو لخوا نیول شوی او ویلي دي ځکه یې په احمدیانو برید وکړ چې د ده په خبره اسلام ته سپکاوی کاوه. ویل کیږي چې وشر شوی کس طاهر احمد نومیشي، عمر یې 10 کاله وو او ډاکټر وو. د شپاړس کلن بریدګر په ډزو سره د وژل شوي طاهر احمد د پلار په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. د احمدي اقلیت ویاند سلیم الدین دا برید غندلی او ویلي دي چې احمدیان د خپلو عقیدو په خاطر تر برید لاندې راځي. هغه زیاته کړې چې د عمران خان حکومت په سمه توګه له دوی دفاع نه ده کړې او په وروستیو څو کلونو کې پرې بریدونه زیات شوي دي. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه په فارس خلیج کې یو کښتۍ له درې لکه لیتر تیلو سره درولې ده. فارس نیمه رسمي اژانس راپور ورکړی چې پر کښتۍ د پاناما بیرغ ولاړ وو او په خبره چې ناقانونه تیل انتقالول. د راپور له مخې د کښتۍ لس بهرني عمله نیول شوې دي. ایران وایي چې د تیلو له قاچاق سره مبارزه کوي. د راپورونو په اساس د ورځې څه باندې 10 میلیونه لیتر تیل له ایرانه په قاچاق وړل کیږي. د روس پوری د ایران لخوا په فارس خلیج کې د دې کښتۍ د درولو په تړاو څه خبرګونونه نه دي خپاره شوي. خو د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو ایران ته په وار وار ګواښ کړی چې بیړیو ته له مزاحمته لاس واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي خبرداري ورکړ چې جګړه ځپل یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د انټونیو ګوتیرش په وینا د میلیونونو کسانو ژوند په یمن کې له خطر سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د جمعې د ورځې دا خبرداري په داسې وخت کې ورکړل شوی چې د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه دې ته چمتووالی نیسي چې حوثي یاغیان د بهرنیو ترهګرو په لیس کې داخل کړي تر څو په سیمه کې د دوی پر ملاتړي ایران فشار زیات شي. یمن په عربي هیوادو کې تر ټولو خوار هیواد دی چې په 2015 کال کې په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شوه. په دې جګړه کې تر یو لک ډیر کسان وژل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړې چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسېدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم شوي او اعدام شوي دي. دغو پلټونکو ویلي چې 4000 بندیان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي او له دې ډلې شای 500 کسان را روانه دوشنبه اعدام شي. د راپورونو په اساس بندیان ډیری وختونه له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرمیژنو په وخت د هغوی د ځورونې شکایتونه چا نه دي څیړلي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
We have heard this week that possibly the two parties
mo khamda onai wawridal chi imkan lari dwara khawi pa tarzul amal bande muwafiqatan nigtiwi.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استاد د افغان سولې خبرو کې د پرمختګ خبر ورکوي. بلور ته ولسمشر غنی له امنیت شورا غوښتي دي چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې سوله وکړي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر وای د سولې په برخه کې د پاکستان په خوا هم له افغانستان سره ژمنې کولې.
نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی حسول شوی دي چې د سولې پروسه کې مومد واقع شي.
شغل شمس د اسلام آباد نه بیو شمنو ته هم د شک په سترګه ګوري کدا سی وی ولې پاکستان ژمنې کوي. د پکتیا بسګران مرستې غواړي.
موږ د زراعت نه دا غواړو چې موږ ته خو اسلامي تخونه راکړي د مونو د باغونو دوا راکړي یخې خونه راته جوړ کړي.
او نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده.
د دې لپاره چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم.
د افغانستان جمهور رئیس د ملګرو ملتونو په امنیت شورا شخ وکړ چې د سولې د خبرو د بریا لپاره دی طالبان تر فشار لاندې راولي او بندیزونه دی پرې ولګوي. ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د سولې په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرونی ځانګړي غونډې ته د ویډیو کانفرنس لاري د وینا پر مهال د خبري وکړي. اخو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي د سرمنشي ځانګړي استاذ دی برولاینز په افغانستان کې تاوتریخواله زیاتو بل خو په دوحه کې د مرکزی ټیمونو ترمنس د زیات پرمختګ یادونه وکړه. سفی الله سنگزی راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ځانګړي غونډه کې د بحث اصلي ویناوالو د سولې او ثبات راتلو لپاره د هڅو په چټکۍ ټینګار وکړ. غونډه په دې عنوان جوړه شوې و چې امنیت شورا په افغانستان کې د سولې له پروسې د ملاتړ لپاره څه کولای شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه او په خپله وینا کې د سولې لپاره د افغان دولت له هڅو او د دب خبره قربانیو یادونه وکړه. ولسمشر غنی طالبان تورن کړل چې له 6 فبروري راهیسې د نرمخت پر ځای له تشدد کار اخیسته او ګڼو افغانانو ته مرګ ژوبل اړولې. هغه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د سولې د خبرو د بریا لپاره د پر طالبانو بندیزونه پلي کړي.
I would request the council to stress the effective
زله شورا څخه غوښتنه کوم چې له طالبانو سره د خبرو د بریا لپاره د کلیدی وسیلې په توګه د بندیزونو په بشپړه واغیزمن پلي کولو باندې ټینګار وکړي. طالبانو تر دې د مټاکلي شرایط نه دی پوره کړی. بندیزونه یوازې هغه وخت مسؤلیت لرلی سي چې د ټولو لخوا پلیسی او په وسنی میکانیزم کې په هر ډول بدلون باندې غور باید. یوازې هغه وخت وسی چې د سولې په پروسې او د هغې په پایلو کې د پام وړ پرمختګ راغلی وي چې موږ لا تر اوسه داسې څه نه دی لیدلی.
which we have yet to see.
طالبانو په دې ډلې باندې د بندیزونو د پلي کولو لپاره د افغان ولسمشر د تازه څرګندونو په غبرګون تر دې دمه څه نه دي ویلي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې ځانګړې غونډه کې ولسمشر غني د خطر په کوربتوب د افغان دولت او طالبانو د مرکچیانو خبرې ښې وبللې، خو نیوکه یې وکړه چې د اوربند د ټینګښت هیله یې نه ده پوره کړې. د غونډې بله ویناواله د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي او د یوناما مشره دیبورا لاینز وه. د اغلی لاینز د وینا یو مهمه برخه د قطر په خبرو څرخیده.
We have heard this week that possibly the two parties
مو کوم دا اونۍ واوریدل چې امکان لري دواړه خواوې په طرز العمل باندې موافقه ته نږدې وي چې بیا به اجنډا باندې بحث ته لار هواره شي. دا به یو ډیر لوی پرمختګ وي. د دغه نوې باب په پرانستلو سره باید نړیواله ټولنه وګوري چې څنګه دا هڅې پیاوړې کولای شو څو سوله د یوې واقعي بریا چانس ولري.
د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سپتمبر په 12مه په دوحه کې خبرې پیل شوې. لڅ باندې دوه میاشتو خبرو اله اوس د زینو پرمختګونو خبرونه راځي. د فرانسې خبری اژانس په پاکستان او دوحه کې د دریو طالب چارواکو په حواله چې نغواړي نمونه افشا شي خو د دوحې د خبرو په جزئیاتو خبر دي، راپور ورکړی چې موافقه ډیره نږدې ده او ښایي په څو ورځو کې ګډه اعلامیه خپره شي چې ورپسې به رسمي خبرې پیلیږي. د فرانسې خبری اژانس په دوحه کې د افغان دولت د یو چارواکي په حواله هم ویلي چې دواړو ټیمونو اختلافي مسایل هوار کړي. د راپورونو له مخې طالبان د حنفی فقه او هم له امریکا سره د طالبانو د تړون اساس ګرځول دوه مهم مسایل بولي. ویل کیږي چې په تیرو دوو میاشتو کې اصلي لانجې په همدغو دوه مسئلو وې.
بل لور ته د افغان سولې په تړاو پرون افغان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستان سره یو مهم سند لاسلیک کړي چې د سولې له هڅو سره به مرستندوی وي. د افغانستان او پاکستان په ګډ لاسلیک شوي سند کې راغلي دي چې د افغان سولې د مخالفانو پر ضد په کابل او اسلام آباد ګډې هڅې کوي. اسلام آباد په دې برخه کې څه کولی شي؟ په پاکستان کې د افغانستان د سفارت پخوانی مرستیال زردوش شمس چې اوس په بریتانیا کې اوسی راته وویل چې اسلام آباد ډیر څه کولی شي، خدای فکر نه کوي چې نوي ژمنې ته هم پاکستان ژمن پاتې شي.
د هغې دلیل دا دی چې پخوا موږ لیدلی دي چې د سولې په برخه کې که پرمختګ نه کیږي نو د هغې د پاکستان خواته دلیل دا دی چې واضح خبره د طالب دی او یا هغه وسلوال دي چې هغه د پاکستان د ملاتړ نه برخمن دي. نو پخوا هم پاکستان ژمنه کړې وه په هغه مذاکرو کې چې د افغانستان حکومت سره تیرو دوه درې کالو کې یا حتی د ترلسو پورې د کرزي صاحب وخت کې هم وو، په هغې کې هم پاکستان بیا هغه تعهد نه دی ښودلی، نه د وسلوالو پر ضد اقدام شوی دی او نه په هغه توګه باندې دوی هڅول شوي دي چې د سولې پروسه کې مهمت واقع شي.
که پاکستان نه غواړي چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي ژمنه ولې کوي؟
پاکستان وخت په وخت افغانستان مصروفه ساتلی دی او یو دلیل دا هم دی چې دلته د امریکا غوښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان اړیکې بهبود پیدا کړي خي شي، چونکه امریکا دلته یو قوي سهم لري، دلته هغه حضور لري او په یو وخت کې د پاکستان سره خي اړیکې لري. پاکستان دې د پاره چې امریکا ته او حتی نورو نړیوالو ته وخي شي زه خپل هڅه کوم افغانستان سره د اړیکې خو ساتلو، نو د هغه د هڅو دا یو برخه ده. بیا د پروسه داسې ده چې بیا دا تعقیب شوی نه دي او که تعقیب شوی دی پاکستان ته بیا نورې بهانې پیدا کوي، مشکلات او شین ستونزې ذکر کوي چې په دې بنیاد باندې دا نه دي شوی.
لکه څنګه چې تاسو د مرکې په پیل کې اشاره ورته وکړه چې تقریبا په لسو کلونو کې پاکستان یا تر لسو کلونو هم په ډېره موده کې پاکستان بیا بیا ژمنې کړې دي، که پاکستان عمل پیونه کې په کابل کې د افغانستان حکومت څه کولی شي؟ آیا ممکنه ده چې د نړیوالو له لوري تر فشار لاندې راولي؟ آیا کوم په دغه سندونو کې کوم تضمین وي؟ څه کولی شي او کابل باید څه وکړي؟
ها اوس بیا هم د بدبختۍ زیاده ده چې هغه وخت چې د افغانستان حکومت سره نسبتا د نن په پرتله زیات اپشنونه او زیات فرصتونه لرل هغه نن د افغانستان حکومت سره ډیر کم دي. تر ټولو مهمه خو دا ده چې په تیرو کلونو کې د پاکستان څنګه چې ویل کېدل چې اوس انزوا ته تللی دی دا هم د دلیل ده چې د امریکا سره اړیکې خینوي. افغانستان یو حد ته دا موضوع رسولې وه نړیوالو ته، په ځانګړې توګه امریکا ته قناعت ورکړی و چې د دې موضوع د افغانستان د نامنۍ په افغانستان کې د جګړې عمده عنصر د پاکستان لاسوهنه ده. خو دلته بدبختانه په تیر سو کلونو کې بیرته پاکستان خپل د غاړی کډ امریکا سره او د نورو نړیوالو سره ورغوله. افغانستان دلته اوس یو څه ضعیف موقف کې واقع شو. مونږ تاسو ولید چې د کال په شروع کې چې امریکا د طالبانو سره په کم شکل باندې د توافقنامه لاسلیک کړه نو هغه کې د افغانستان حکومت ضعف معلومېدو. اوس متاسفانه د حکومت سره آپشنونه کم دي.
نو په دې اساس باندې فکر نه کوي چې په تیرو دوه کلونو کې چې څومره پاکستانی چارواکي کابل ته راغلي دي هیڅ کله هم نه راغلي. دا بیا په عین وخت کې دا معنی نه لري چې پاکستان هم تر جنو فشارونو لاندې دي.
نه طبعا خو دا هغه هڅې دي چې که عملا پاکستان اقدام هم نه کوي او موږ ته نتیجه لاس ته نه راځي. ولې د پاکستان د ډیپلوماسۍ هڅې دي دا چې دوی دنیا ته خې چې زه خلګي هم خپل کوشش کوم. ولې موږ د دینه د زیات پاکستان توقع لرله او لرو یې ځکه چې په یوازې تک را تک باندې په یوازې دغه سي بهیرونو باندې د مذاکرې چې پاره باندې وخت ضایع شي زه به دا وایم اسې وخت تیرولو او په افغانستان کې د دې د تویدو بهیر په نو درېږي نو هغه خو به ګټه ده او په ثابت کې دغه څه شوې دي.
شمس ډیر مننه.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو. د پکتیا بزګران او مدني فعالان له افغان حکومت غوړي چې په دې ولایت کې د کرنې برخې ته پاملرنه زیاته کړي. دوی سړی او شنی خونی کرنیز ماشینونه بزګرانو ته په وخت اصلاح شوی تخمونه ویش او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې ورسره مرسته ل خپل اساسي غوښتنو څخه بولي. بل لورته ځای چارواکی وای چې د کرنې په برخه کې ځینې کارونه شوي او نوي پروګرامونه هم تر لاس لاندې دي. نجیب الله الخیل له نور تفصیل سره.
د پکتیا بزګران وای چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د کرنې د برخې پرمختیا او خکولو ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د بزګرانو سره د کرنیزو ماشینونو اصلاح شوی او تخمونو د نباتي ناروغیو د درملو او د میوو او ترکاریو د ساتلو لپاره د سړو او شنو خونو د جوړولو په برخو کې همکاري وکړي. یو تن بزګر خلیل الرحمن آزادۍ رادیو ته وویل پکتیا ولایت بیلابیل ترکاریو او تازه میوو لپاره مناسبه آب و هوا لري.
موږ د زراعت نه غواړو چې موږ ته ښه اصلاح شوي تخمونه راکړي، د مڼو د باغونو دوا راکړي، یخې خونې راته جوړې کړي چې آینده په کې د موږ د مځکو د حاصلات ډېر لاسته راوړو.
د حبیب الله په نوم یو بل بزګر بیا په دې ولایت کې د کرنیزو وسایلو او ماشینونو د نشتون ستونزه یادوي. نوموړی وایي کچیري بزګرانو ته په اوږدمهاله پرونو د ټراکټرونو په ګډون نور کرنیز وسایل ورکړل شي، دې ولایت کې د کرنې برخه به په چټکۍ پرمختګ وکړي.
زراعت نه ټیکټر دیوار کې د قانون ته غریبان دي کومکونه چې حکومت بخش کې دوی کوي هغه ورسره وکړي د ټولو سره.
د پکتیا د ولایتي شوراګړي هم د بزګرانو غوښتنو ته په کتو وایي چې د نورو ولایتونو په شان د دې ولایت له بزګرانو سره اړینې مرستې نه کیږي او تور پوری کوي چې په راغلو مرستو کې هم عدالت نه تامینیږي. د ولایتي شورا غړی ممتاز کرخیل ول
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې کیږي په پښتیا کې زراعت په هیڅ کله په مغه شکل نه دی کړی. دلته اکثره توزیګان کېږي هغه د ملک او د وکیل په پنوم کېږي. تر ډیره حد مستحق سړی سره نه زراعت روابط لري او نه زراعت ورسره لار لري نه ورسره کومه کېږي. دلته ټول واسطه او ملک بازی او وکیل بازی ده.
د بزګرانو یو مهمه او همیشنه غوښتنه داده چې دوی ته اصلاح شوی تخمونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. د ګردیز خار یو بزګر سید نبی صدیقی وایي
وخت کشت او زره تخم بسیار
دغه نمولکره ډیر وخت تیر شوی. کاش کی و میاشت مخکې بزګرانو ته ویشلی وای. خو مسؤلین وویل چې دا غنم د حمل په میاشت کې هم کرل کیږي. خو بزګران په هر حال کری
میکارن بر شکل کې باشه یادم
کڅه هم د پکتیا بزګران د دې ولایت کرنې برخې ته پاملرنه لګخي. خو بیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د دې ولایت په مرکز او څوار لسولو سوالی کې شپږنیم زره بزګرانو ته د اصلاح شوو تخمونو د ویش لړۍ پیل کړې ده. د پکتیا د کرنې رئیس محمد دین مومن وویل
په دې سره به پکتیا او په ټولو ولسوالیو کې شپږ زره پنځه سوه شلو دیاقینو ته به دغه غنم توزیع شي چې دوی به وکړي او د دوی سره په البته دغه غنم په شپېته فیصد سبسایډي باندې توزیع کیږي.
بل لوري ته د پکتیا چارواکي وایي ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې بزګرانو ته د کرنې په برخه کې لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. د پکتیا دی والی ویان عبدالرحمن منګلوول په ډیری ولسوالیو کې د شنو او سړو خونو جوړولو پروژې روانې دي او ځینې یې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د پکتیا په اړوندو سیمو کې به د هماغه ځای د کرنیز پیداوار سره سم د کرنې د پرمختیا لپاره اساسي پلانونه طرحه او عملي شي.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسمت ساروان کتنه ورته کوي.
په افغانستان کې د احتمالي جنگي جنایتونو په اړه له بریتانیا څخه د څېړندو غوښتنه دا د ګارډین بریتانیي ورځپاڼې د یوې لیکنې سرلیک دی چې لیکلی دی د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له بریتانیا غوښتي چې د استرالیا په پل پل کښېږدي. استرالیا د خپل ځانګړو ځواکونو د جنگي جنایتونو دوسیه پرانیستې او ویلي دي چې دا پوځیان د نه دېرش ملکي افغانانو یا جنگي اسیرانو په وژلو تورن دي. اوس د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې بریتانیا هم باید دا ډول اقدام وکړي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون رئیس شهرزاد اکبر په استرالیا کې شویو تحقیقاتو ته په اشاره ویلي چې له هغو څرګندیږي چې دوی غیر بشري او بی رحمانه اقدامات کړي دي. بریتانیا زرګونه پوځیان په هلمند کې لرل خو د 2014 په پای کې وایستل. په افغانستان کې د بریتانیایي پوځیانو د حضور په کلونو کې په دې ولایت کې خنړۍ نښتې شوې دي. شهرزاد اکبر وای بریتانیا او نور هیوادونه چې په افغانستان کې وسلوال ځواکونو په جګړه کې ګډون کړی باید د ملکي افغانانو پر ضد د تاوتریخوالو او د بشري حقونو ضد اقداماتو په اړه آزاد څېړنې وکړي. د استرالیا ایشین لایټ خبرونه بیا د خپل هیواد د صدر اعظم د شمن خبره کړي چې وای د افغانستان د جنگي جنایت په برخه کې به عدالت پزای کړي. صدر اعظم سکاټ موریسن ویلي د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو له لوري شوی جنگي جرمونه به په جدي ډول تعقیب کړي. د پخوا ویلي و چې دا ډیر سخت تورونه دي او تر هغه به تعقیب ته دوام ورکړي چې عدالت پزای شي. اکونومیست مجلې بیا په افغانستان کې د جګړو د تیزیدو په اړه لیکنه خبره کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه ځواکونه باسي طالبانو جګړو ته زور ورکړی دی. د دې مجلې پر اساس اوس د جګړې د لیدو لپاره ضرور نه ده چې څوک لري سیمو ته لاړ شي. له کابل یوازې 40 کیلومتره لري په میدان ورته کې طالبان لیدل کیږي. تما وچه د امریکایي پوځانو لوتلو او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو لپیلېدو سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شي خو د دې خلاف ورس په ورس د جګړې اور تود شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو پلټونکو ویلي چې په عراق کې د ترهګریزو جرمونو په تړاو د غیر عادلانه محاکمو په پایل کې لسکونه کسان اعدام شوي. دوی اندیشنه شي چې شاید عراق حکومت د غیر عادلانه محکمو د حکم لمخې ګڼ نور کسان هم اعدام کړي. صفی الله سنکسای راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې خپل نړیوال مسؤلیتونه درک او ژر تر ژره دي د بندیانو له اعدامولو لاس واخلي. دوی دا غوښتنه وروسته له هغه کړي چې د پلټونو په لړ کې دې پایلې ته رسیدلي چې لسګونه کسان په عراق کې د دوی په خبره د غیر عادلانه محاکمو په لړ کې په اعدام محکوم او سزا پرې پلي شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د پلټونکو ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي بندیان ډیری وخت له لومړنیو حقونو محروم شوي او د پښتنو ګرویګونو په وخت د هغوی د ځورونی شکایتونه چا نه دي څېړلي. پلټونکو ویلي په عراق کې 4000 تنه په اعدام محکوم دي. له دې ډلې د دوی په خبره ښایي د دوشنبې پورس 50 تنه اعدام شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر رئیس سازمان ویلي د نومبر په 14 په یوه ورځ 21 کسان اعدام شوي او تر هغه مخکې د رویټرز د راپور له مخې په اکتوبر کې 21 کسان د ناصریه په مرکزي زندان کې چې په الهود محبس مشهور وو هم اعدام شوی دي. د ملګرو ملتونو د پلټونکو د اعلامیې له مخې 4000 کسان په عراق کې د ترهګرۍ اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي. که چیرته د دغو بندیانو د اعدام حکم لاسلیک شي ویره شته چې یو واري به په ټولو باندې سزا پلی شي. د عراق حکومت تر اوسه پورې د بشري حقونو د دغو پلټونکو د اعلامیې او غوښتنو په تړاو څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان مشر میشل باچلت 13 اونۍ په عراق کې د 21 کسانو تر اعدام وروسته له عراقي حکومت وغوښتل چې پاتې اعدامونه دې بند کړي. میرمن میشل زیاته کړې وه چې دوی د عادلانه محکمې له اصولو د سرغړونې، د دفاع د ښو شرایطو د نشتوالي، په اعترافونو باندې له حده زیاتې اتکا او د پرله پسې ځورونو ګڼې ادعاوې ثبت کړي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
نن په نړۍ کې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. افغانستان هغه هیواد دی چې شل کاله مخکې پکې یو تلویزیون او هغه هم بند و، اوس پکې څلور نوي تلویزیونونه فعال دي. دیوان نادر راپور لري.
په یوویشتمه پیړۍ کې تلویزیون د رسنیو ترمنځ ډېر مخاطبین لري. په افغانستان کې د سردار داوود خان د حکومت په دوره کې د لومړي ځل لپاره په کال 1950 کې خبرونه پیل شوې، خو د سور و می کودتا وروسته د نور محمد طریقي د حکومت پر مهال یې رسمي نشرات پیل کړل. افغانستان کې له هغه مهال نه د طالبان تر حاکمیت یوازې یو تلویزیون نشرات درلودل، او کله چې طالبان راغلل د دې یو تلویزیون فعالیت هم په ټپه ودرید. خو د طالبانو د رژیم نسکورېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د افغانستان ملي ټلویزیون یو وار بیا نشرات پیل کړل، او له 2002 وروسته زیات شمیر خصوصي ټلویزیونونه هم په فعالیت پیل وکړ. د افغانستان آزاد رسنیو څخه د ملاتړ بنسټ یانای وای اوس مهال د ملي ټلویزیون سربیره سلور نوي خصوصي ټلویزیونونه فعالیت کوي چې یوازې لس یې په ټولو یا ځینو ولایتونو کې فعال نشرات لري. د دې بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته وویل د ټولنیزو رسنیو د پراختیا او اقتصادي ستونزو ته په کتو ټولو رسنیو ځانګړي توګه هغو رسنیو ته چې د خپل فعالیت د دوام لګښت یې لوړ دی دا برخه ډیره ستونزمنه ده.
باید ووایو چې تلویزیون یو مهم ابزار ده، رسنیز ابزار ده، ډیر اغیز لري خپل مخاطبانو ته. ګرده په نړۍ کې خو په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو همدارنګه د کرونا وبا د خپرولو په خاطر دلته په افغانستان کې همدارنګ ګرد په نړۍ کې د رقابت زمينه تلویزیون لپاره ډیر لکسوي ده.
د ښاغلي خلوتګر په خبره د 2014 کال وروستي سیړنې ښیي چې په افغانستان کې تلویزیون د رسنیو 30% مخاطبین لري. د نوی اجرایوي مشر افغانستان کې د تلویزیون کم شمیر مخاطبین درلودو لامل د برېښنا کمښت او جغرافیایي شرایط ګڼي. ډېری تلویزیوني شبکې کابل کې فعالیت کوي، له همدې امله کابل کې لیدونکي هم ډېر دي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي تلویزیون اغیزناک رسنۍ ده، ځکه یې په دې ولایت کې لیدونکي ډېر دي. د دوی له ډلې حشمت او ظفر ازادي رادیو ته وویل
د دې فرض چې د شپې زما 2 ساعته ز تلویزیون ګورم، یعنی 2 ساعته ز اختصاصوم تلویزیون لپاره. څه د لپاره؟ د دې لپاره چې یو نیم اچ ټولنیز خبرونه وګورم، د دې لپاره چې طرف خستګي مته وشي.
د خلکو په خپل کورن او یا کازاینو کې تلویزیون لري. دوی درسنه او لومنیت لا سچني تفریحي فرهنګي سیاسي برنامه څخه ګټه پورته کوي، او ویلای شو چې په افغانستان کې رسنۍ خزای لري.
د کابل ښار اوسیدونکو د تلویزیون له مسولینو غواړي چې د ښکار د خکېدو لپاره باید پروګرامونه په محتوا کار وشي تر څو ډیر مخاطبین پیدا کړي. خو افغانستان کې د تلویزیون کمی او کیفي پرمختګ څه ډول دی؟ په خوانی افغان لیکوال او ژورنالیست عبدالحمید مبارز وایي تلویزیون د شمیر لارخه ښه پرمختګ کړی، خو د کیفیت لارخه زیات کار ته اړتیا شته.
زه د کیفیت په لحاظ له دې خبرونو خوښ نه یم، ځکه چې موږ بیان ازادي وطن ته د ګټې لپاره نه کارو. زه یو شمیر خبرونه اورم چې ډیری د طالبانو په ګټه وي، نه د دولت په ګټه.
کاغلی مبارز د تلویزیونونو د نشراتو د ټیټ کیفیت لامل د خبریالانو د حقوقو کموالی او په دې برخه کې د دوی نه مسلکي توب یادوي. د رسنیو فعالان باور لري چې د خصوصي رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیون له پایل سره د خلکو ذهنیت د دیموکراسي بنسټونو لکه ازادي بیان، د ښځو حقوق، فرهنګ او ټولنې په اړه بدل شوی او روشن فکری یې دود کړی ده. په داسې حال کې چې په دې ورځو کې قطر کې د طالبان او افغان حکومت مرکزي پلاوو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، او اندېښنې شته چې له نظام سره د طالبانو یو ځای کېدو سره به د نورو برخو ترڅنګ پر رسنیو هم سخت محدودیتونه رامنځته شي. خو دې ډلې په پرله پسې توګه ویلي چې د دوی د خلکو ذهنیت بدل شوی او د طالبانو یعنی د دوی د وخت شرطونه او قیدونه بشتون و نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي مجمع په کال 1990 میلادي کال کې د نومبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ونوموله.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جراح د کونړ لمانوګي ولسوالي پر استول اس ام اس کې لیکي طالبان سوله او امنیت نه غواړي. خان محمد اسلام یار د هلمند لنادلی ولسوالي څخه لیکي د الیاس تای له وشلو سره د هلمند د خلکو ژغ چوپ شو. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ک امریکا خپل ځواکونه وباسي افغان پوځیان د افغانستان امنیت ساتل شي. عبدالرحمن لیکي طالبان به کله دا اعلان کوي چې موږ په افغانستان کې اور بند کوو. عبدالعزیز غالب له هلمند د استرالیوي ځواکونو د بشري جنایت موضوع ته اشاره کړې ده خو نور څه په دې کې نه دی ویلي. اته بچا او دیش ته خښ وی د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې د کور کلی پروګرام لرو او د ګبړیا چار تفری پروګرام هم لرو. خو اوس لند خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک میسون وی ټول هغه هیوادونه چې د پوجانو پاړې لنډیوالو بشری حقوقو څخه د سرغړونې تور نشته خپلواک سیړنې دی وکړي. د دې کمیسون مشه شهرزاد اکبر دا خبره وکړه. عبدالله وای د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د افغان سولې په تړاو راغنده خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس شغلی عبدالله پرون په انقره کې له ولسمشر اردوغان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وای چې د احمدیانو مذهبي له شکایو یو غړی پرون د یو بریدګر په ډزو سره په پنجاب کې وژل شوی دی. ایرانی چارواکو ادعا کړې چې ځواکونه یې په فارس خلیج کې یوه کښتۍ له درې لکه لیتره تیلو سره درولې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي خبرداری ورکړ چې جګړه ځپلی یمن د قحطۍ له داسې بد حالت سره مخامخ دی چې په تیرو څو لسیزو کې په نړۍ کې ساری نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو پلټونکو د عراق له حکومت غوښتي چې د بندیانو له اعدامونو لاس واخلي. جرمني د نورنبرګ د مشهورې محاکمې پنځه اویایمه کلیزه ولمانځله. د نازي آلمان مشران د 1945 کال د نومبر په شلمه تر دویم نړیوالې جګړې وروسته د جرمني په نورنبرګ ښار کې محاکمه شول. اساجی راډو په منځنۍ سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل عالم او غزنی ښارونو کې اساجی راډو د اف ام په 3.5 نیول شي. د اساجی راډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ګوړی اچار تفری پروګرام درو. خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو د کور کلی پروګرام.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونه ته هرکلی کوم. آیا داسې کسان ملیدلی چې په کور کې د وسلې ساتلو سربیره لوبې هم ورسره کوي؟ دغه کار کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کیدلای شي؟ نن همدا موضوع سیړو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د کورنیو چارو د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. قدرمنه دوستانو، په پرمختللو ټولنو کې د کور مشران هغه څه په کور کې ساتي چې د کور ټولو غړو ته یو پیغام ولري، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا هر څه چې د مشرانو خوښ وي هغه کور ته راوړي. چې د دې جملې څخه یو هم وسله په کور کې ساتل دي، چې ځینې خلک دا یو ښه دود بولي چې په کور کې وسله ولري او ورسره لوبې وکړي، خو په بدو عواقبو یې نه پوهیږي. داسې کسان هم شته چې خپله یې په خپله وسله ځانونه معیوبه کړي او یا یې د کور غړو ته ستونزه جوړه کړې ده. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکی محمد محمد شعیب هغه څوک دی چې خپله ځان په وسلې خوک کړی. نوموړی وایي چې د وسلې څخه ډیره بده خاطره په ذهن کې لري.
یو بده خاطره ترې لرم، داسې لس کاله یو لس کاله نه وم چې ماما زوی مې دولتي کار کوله، سالای کور ته راوړی و. کله چې سالا مو واخیستې ما وکتل، ډېر مې خوښېده چې سالا واخلم، ځان سره مې سالای ورسره بازی وکړم. کله چې سالا مو واخیستې ما فکر نه کوم چې دی باندې به مرمۍ تیر شوی. هغه مې کله چې وختو چې خلاص یې کړم شاجور ته وباسم، هغه راس کړ ډس فایر سو پیخې کې مو لګېدو او خې مې لږ زوبل شو. داسې دومره په تکلیف شلم چې سرات مې تر خارج پورې ورسېده. او سالا سره لوبه کول ښه خبره نه ده. کله نور الکان کا وګوري خپل ارقم ورزشونه کولای شي، زه د خپل د زړه ورزش نشم کولای. لکه چې فوټبال مې خوښیږي، والیبال مې خوښیږي، زه نشم اوس کولای کارونه. فکر مونږ نه کوو چې مرمۍ داسې به تیر شي، داسې به اسانی ډز وشي. اوس مونږ نه خوښیږي، نه پکې لاس وایم، نه د مغې له خاطر نظامي وظیفې راته ډېر پیدا شو، خو د سالا له خاطر لاړ نه شلو.
ځینې خلک بیا وسلې سره لوبې ځان ته ویاړ او میړانه ګڼي، چې ګواکې زه له وسلې څخه ویره نه لرم، چې همدې میړانې او ویاړ بیا په لوی سرخوږي اخته کړي دي. داسې هم شوي دي چې یو کس په ټوکو یا شوخۍ یو ملګري ته وسله نیولې او ترې خطا ډز شوی دی، چې دا کار د لویو دښمنیو او جنجالونو سبب شوی دی. په دې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي:
څو موده مخکې زمونږ یو کلیوال و، هغه سلا کور ته راوړې وه، دا سلا یې واخیستله، تل چې پاکې کنه یو دوه ورځې پې کړې بیا پاکې کړي، بیا د شاجور ته نه ویسته، دې کې مرمۍ تېره شوې وه، د ده فکر نه و. هغه زوی راغی، زوی چې راغی نو دی نو پوه نه چې دې کې دانه تېره شوې ده. د شو ټول ول 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 د هغه ته څه کوي؟ هغه دغه مطمئن چې دغه شاجور مې ایستلی ده، او هغه مطمئن چې شاجور ایستلی ده، همدې شو ته نیولې وه. څنګه چې بس ماشره کشره ټک سیزه غلطه ولګېده، هغه ځای کې سټ کې مرمۍ ووتله، چې ووتله بس ما د جیب په جیب وشټېده، مازغیم باید بس لا وشټېده.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی سمنوال ولی محمد وایي چې خلک د بیلابیلو دلایلو له وجې په کور کې وسله ساتي. ځینې خلک یې د شوق له وجې، او ځینې نور بیا د ضرورت په اساس چې په امنیتي ارګانونو کې دنده لري نو وسلې کور ته له ځان سره راوړي. او دا وروستۍ ناامنی او غلاوې هم خلک دې ته اړ کړي چې وسلې په کور کې وساتي. نوموړی زیاتوي:
دلته په افغانستان کې خصوصا د کابل په ښار کې غلاوې ډېرې دي، قتلونه ډېر دي، هدفي وژنې ډېرې دي په کابل افغانستان کې. نو خلک دا کوشش کوي چې یو میل ټوپک د ځان سره په کور کې وساتي. کله چې یو څوک د دوی په کور مثلا ورځي یا تعرض کوي، دوی کولی شي د خپل ځانه د خپل فامیل نه د دې ټوپک په واسطه دفاع وکړي، د ناموس دفاع وکړي. نو دا هغه عوامل دي.
د نظامی چارو کارپوهان وایي چې وسله خپله یې وستونزه ده، نو ځکه یې ساتل په کور کې هم لازم نه ګڼي. خو بیا هم که ځینې خلک د ضرورت له مخې وسله په کور کې ساتي، نو باید له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. په دې هکله د نظامی چارو کارپوه محمد نسیم جبارخیل داسې څرګندونه کړې دي:
کور کې ټوپک وي نو دغه ساتنې ته باید د کور فامیل یا د کور رئیس یا د کور ټول غړي به ډېر متوجه، ځکه ټوپک باید داسې ځای کې کېښودل سي چې هغه فقط مغه د کور مشران هغه ته لاسرسی ولري، نه ماشومان یا سیاسري یا څوک سي دې سره بلد نه دي. نو په دې خاطر باندې ټوپک ایښودل داسې یو ښه مصون او امن ځای کې ده. کله کله ضرورت پېښېږي چې ټوپک پاک سي یا راواخیستل سي وکتل سي، نو په هغه وخت کې د سیوجی کې د ټوپک پاک سي نور د فامیل وسوال ته نوي. که موږ ډیر لیدلې دي خبر سي یو چې د فامیل په منس کې هغه کور والا ټوپک راخلي، پاکي ملي پاکي یا کارتوس باسي نه راسي، نو په دغه وخت کې یو پیخه منس راځي او په نتیجه کې مرګ او درد پیدا کوي. نو د ټوپک سربېره ډیر احتیاط وکي. نو به خو سه کې نو معمولا به نو مشکلات پیدا کوي، ځکه ټوپک خو د لوبو شای نه ده. ټوپک خو سه پښتانه وایي ټوپک خو د سه شای زیات چا په لاس ورکي، هغه ورانه
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی غلام نبی بیا وایي چې په کور کې باید هغه شیان وساتل شي چې د کور د غړو پر روحیه مثبت اثر ولري. نوموړی په کور کې د وسلې په نه ساتلو تاکید کوي او زیاتوي:
په کور کې اسلحه ساتل ډیر خراب کار دی. زمونږ د اولادونو ذهنونه اسلحې سره هغه کېږي. مونږ باید خپل اولادونه په داسې یو هغه روحیه په تربیه کړو چې د اسلحې په مقابل کې حساسیت وښيي. نو دې په خاطر چې مونږ امنیتي قوه لرو، زمونږ امنیت او زمونږ د محیط امنیت امنیتي قوه، پولیس لرو، امنیت لرو او د اردو لرو، زمونږ امنیت، مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. ضرورت په حالت کې مونږ امنیتي قوه لرو، باید امنیتي قوه ته خپل هغه د مشکل امنیتي قوه سره شریک شو. هغه امنیتي قوه چې په مونږ باندې کوم مشکل ماته راځي، هغه باید امنیتي قوه د منځه شي. مونږ باید په کور کې اسلحه ونه ساتو. د کور کې اسلحه ساتل د اولادونو په ذهن باندې ډېر تاثیر کوي. اولاد مجبور کیږي چې غټ کیس اصلاحي نه کار واخلي. موږ به د اولادونو خپل داسې تربیه کړو د سلا په مقابل کې به ځان نفرت ولري، چې نور زموږ په ملک کې ځای کو دلنه یو محبت وي، یو شفقت وي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نو مې حاجی محمد شریف شریف دی، اصلي کونړ ولایت اوسیدونکی یم. پهلم په یوشتې مینه کې اوسېږم. یاره اصلاح خو خانه ده، ځکه چې دا څلوېښت کاله د هېواد کې ټولې ناخوالې چې دي اصلاحې او د دې نامنۍ او د دې د وجه اصلاحې راپیدا شوي دي. خدای دې ملک کې سوله امن راولي، اصلاحه خنه چې کور کې وساتو، باید چې کور کې قلم وساتو، خپل بچي او ځان وطن مطلب د قلم د وجې نه مخې ته یوسو مخې ته لاړ شو.
نوم می خان ده، اصلی د زابل ولایت اوسیدونکی یم. اسلحه ساتل خو موږ خپله ساتو، خو له مشکلاتو سره اوس مشکلات نه وي، بیا اسلحه په کور کې ګټه نه لري، څوک یې وساتي.
نوم می شفیع الله د کابل اوسیدونکی یم، فعلاً په ساپیکوټ کې اوسېږم. اسلحه خو ضرر را رسوي، اسلحه ساتل ګټه نه لري بغیر د تاوانه، نه باید په کور کې ونه ساتل شي.
ګرانه دوستانو، دا چې په کوم منظور په کورونو کې وسله وساتل شي، مسؤلینو د غیر قانوني وسلو پر راټولولو کې کوم اقدامات کړي، دا د دې تورته پوښتنې مو په یوې مرکه کې د کورنیو چارو وزارت لویان طارق آریان څخه کړي. چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې هغه کسان چې په نظام کې کار کوي، یعنی د دولت په نظامي برخه کې کار کوي، آیا دا حق لري چې خپلې وسلې خپل کورونو ته ځان سره ویسي؟
ښه، په نظام کې خو په مختلفو رینکونو او درجو یا رتبې هغه کسان چې کار کوي دا فرق لري، چې ځینې سیاسیون ده، ځینې د مونږ جنرال صاحبان ده، او ځینې هغه لوړ پوړي چارواکي دي چې هغوی یو سهمیه لري د خپلې د امنیت د ټینګښت په خاطر باندې، چې محافظین هم ورته سهمیه ورکول شوی دی او تسلیحات او صلاح هم ورته ورکول شوی دی، چې د هغه په اساس کولی شي چې هغه خپلې ځان سره وساتي او خپل امنیت په خاطر.
اریان صاحب، په دې وروستیو کې د غیر قانوني وسلې هم ډېر شوي دي، او د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې څه کړي دي؟
موږ تاسو ته څلور کلورو کې یو جګړې تاریخ لرو چې خلک په دغه جریان کې ځان سره وسلې درلودلې، او موږ په تېر یو کال کې سلګونه وسلې راټول کړې دي. هغه کسان چې دغه وسلې ځان سره ګرځولې دي هغوی هم په بند کې دي یا دوسیې رسمي شوې دي، څارنوالۍ کې سپارل شوي دي. څارنوالۍ او عدلي قضایي ارګانونه د هغوی پر وړاندې خپل قانوني چلند کوي. دا تاریخ د جګړې موقع او مشکل ده چې تر اوسه هم ځینې کسان غیر مسؤول کسان دي چې ځان سره وسلې ګرځوي. که چېرې موږ متوجه شو، که چېرې موږ ته راپور موجود وي، مونږ سره مونږ د هغوی پر وړاندې کلک درېږو، او دا خو یو غیر قانوني کار ده او مونږ د هغوی پر وړاندې کلک چلند کوو.
پایندکس پلان لري د کورنیو چارو وزارت چې دغه وسلې لا پسې راکمې شي، ځکه چې ډېرې ستونزې جوړې کړې دي خصوصا کورنیو ته. دغه وسلې په کورنیو کې شته دي، کورنۍ غړي د دغو وسلو په استعمال باندې نه پوهېږي، حتی د خپلو منځو کې مشکلات سره جوړوي، ټولنې ته مشکلات جوړوي. نو په راټولولو کې د کورنیو چارو وزارت څه پلان لري؟
اول خو زمونږ خواهش د ټولو کورنیو څخه دا ده چې هغوی صلاح استفاده کړي، یو د یو ضرورت په اساس کولای شي کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړي. موږ د طرزالعمل په اساس ګورو چې هغوی آیا په دغه طرزالعمل کې شامل دي. د قانون پر بنسټ موږ کولای شو چې هغوی ته صلاح ورکړو. موږ غواړو چې هر څوک چې صلاح استفاده کړي د یو قانون او معیار په اساس یو مطابقت باید ولري، او موږ د هغه د قانون په مطابقت هغوی ته جواز ورکوو. موږ ډېر یو ښه تسهیلات برابر کړي دي د کورنیو چارو وزارت سیستمونو کې. دغه پروسې ډېر یو ټولنې پروسه وو، څوک چې غوښتل یو جواز واخلي د سلا جواز اخلي تقریبا شل پنځه ویش پروسی غوی باید اتای کوله چې اوس دغه ستونزې الڅوی د هر څوک د قانون په اساس وغوړی سند واخلي د جواز د اصله واخلي په یو ورځ پنځه پروسی کوله چې تای کی مونږه غا تحصیلات هغه ته برابر کړی دي او مونږه خواهش ده چې د مخکې لدی چې مونږه متوجه سو او چاته غیر مسؤول کوله چې مراجعه وکړي په مشروع ډول سره مونږ هغه سره فهم کوو او هغه ته جواز ورکوو.
ډیر زیات مننه کوم اریان صاحب کور ودان.
خیر اوسې مننه ژوندې.
درنو دوستانو داود دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې
کوم پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمېزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ورسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواګوریدونکو سلام خدای متوده او خوشاله لره په ژمي کې له هر څه نه تودې جامې او توده کوټه خوند کوي خو چې لرګي سکاره ګاز او یا هم برق وي دلته خدای هر څه د سړی په سر دی نو ځکه هر څوک نه کوټه تودولای شي او نه ځان ټول ژمي له سړو ریګ دی او دا دواوي کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا خدای مو په نسمه مړوه خدای مو د مونږ لزړه خبر کا د خبرونه په پیل کې څو ګډوډ خبرونه دراوړو
السلام علیکم اوس واورې څو ګډوډ خبرونه
لند خبرونه دغه دی
13 ورځم څو زره بیکاره په هونتونی ځوانانو ته کار پیدا نشو
دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین اول چې سکال په افغانستان خطر کې وکړي زکه چې د ترقی وزیر ځوان دی
د زړو وسلو دایق اوسم ټولیږي خو څوک نه ورکوي
او وزیر سے بلا پسید یو چاغ ریاست پوست زکن اعلانوی چی سور ازی ورست زمل پهنتون خلاصیگی دی خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوی چی تیر او رزم چو زر بیکار پهنتونی زوانانو تا کار پیدا نشو د بیکاری وزارت ویان ماشوم پنبگل او ویل چی موگ حسه که او خود کار لپاره هیچ منابع او کارزایون نشتا ماشوم پنبگل چی نوی ویان شوی او د بیکاری د وزیر لخپلوانو چخده دغه خبره پا دیر سخته سر وکړه زکه چی پنبگل لا ماشوم دی او د خبرو کولو سی چلیه ندازده
د در په دراجانس په یو خبر کې ویل شوې دي چې دیوان د څلورم ماوین دوهم ماوین نوویل چې سکال به افغانستان ښه ترقی وکړي ځکه چې د ترقی وزیر ځوان دی خبر زیاتوي چې ځوان وزیران ځوانې هیلې او ځوان ارمانونه لري همدارنګه انرژي هم زیاته او ځوانه وي خدا چې تجربه نه لري پروا نه کوي ځکه هغه د تجربه وختونه تیر شوي او اوس ټول کارونه بې تجربه خلک کوي نو ځکه هیواد په هر څه کې د شا لخوا اول نمره وي د ترقی د چارو ماهرین باور لري کچار همداسې به تجربه کسان مخته یوسی نو لري نه د چهواد بل ټول نړینا ګړندۍ روان وي خوشاته
د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی چې د زړو وسلو دایک اوس هم ټولیږي خو څوک یې نه ورکوي. خبر زیاتوي چې د زړو او لکار لویدلو وسلو په دایک ټولولو میلیونونه ډالر مصرف شول خو وسلې د څو لکو هم راټولې کړي نه دي، ځکه د وسلو خاوندانو خپلې وسلې دومره غرقې خخي کړي دي چې راوستل یې ډیر وخت غواړي، نو ځکه یې د دایک ورکولو ثواب هم په نصیب نه شو. خو دایک ټولوونکي اوس هم تمه لري چې وسلې به ترلاسه کړي او هیواد به د غیر قانوني وسلو له شره خلاص کړي. د وسلو د چارو کارپوهان بیا وایي چې دایک ټولوونکي په دې خبرو سره د خپلو ډبلو تنخواګانو د دوام هڅې کوي او دایک ته مرسته ورکوونکي ادارې امیدواره ساتي، کنه د دایک رواج بیخي له منځه تللی دی.
او د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پو ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوملو پوهنتون خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوملو پوهنتون خلاص او مقرر شي نو بیا به لکه د نورو مهمو پوستونو غوندې دا هم اعلان شي او په ډیرو سادهګانو به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د حکومتي لوړو پوستونو اعلان ښه دی، ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نشي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پلو ووهي، ځکه چې له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پلو ته هڅوي. خبرونه خلاص په خلاص.
اوس په ښوونځیو کې زیاتره وخت د فلمونو کیسې کېږي، لکه داسې
خاخه د دې لپاره وهله
نه لږ ورو خاندئ چې اوس به مو بیا استاد سر ته درېدلی وي.
شادي، تاسې د کوم فلم قصه کوئ؟
موږ د میتیر دیوانه هو.
دا کوم فلم دی؟
نوی جوړ شوی، ډېره عاشقانه کیسه لري.
څه ډول؟
مثلا جلیله هلک سره د کوره تښتي او یو لارې کلي ته ځي او هلته پټیږي، خو هلته د کلي بدماش په نجلۍ سترګې سرې کړي او هلک ته وایي چې نجلۍ پرېږده او ځه.
ښه،
او بیا د فلم هلک جنګ ور سره وکړي او بدماش ووهي، اخرې بدماش ملګری شي خو د نجلۍ پلار او ورور ته معلومه شي چې دوی یو لارې کلي سوناپور ته تللي دي.
بیا هغوی هم پسې ورځي؟
هو، خو کله چې دوی ورشي دوی له سوناپور نه پالامپور ته وتښتي.
غلی شیه، څوک به پرونی درس په لنډ ډول تشریح کړي؟
زه صاحب.
وی وایه
صاحب، کله چې امرشپوري د امر خان د نیولو لپاره په کلي کې حمله وکړي او بشمیره نارینه او ښځې ووژني نو ناڅاپه امر خان له خپلو کسانو سره پیرا شي او د امرشپوري لښکر راتاو کړي. دا وها هغه وها ډز غراب جوړ شي، نو اخر چې امرشپوري یوازې پاتې شي نو پښه په آس واړوي او پر مخ وتښتي.
شازي، دا ته څه وایې؟ د درس په ځای د کوم فلم کیسه کوې؟
استاد ته پرېږده چې بیا څه کېږي. استاد یې رښتیا وایي. شازیې، تو وایې چې امر خان کامیابیږي که نه؟
غلی شئ، دغه فلمونه له کاره ایستلی یې.
استاد، سبا ته یې سي ډي درته راوړم، ډېر ښه فلم دی، ته یې یو ځل وګوره.
آیا کې په آخر کې کامیابیږي که نه؟
او صاحب، خو په آخر کې د خوار پښې پرې کېږي او سترګې یې مړندېږي.
ښه ښه، دا څومره ښه فلم دی چې سبا ته یې سي ډي اتمی راوړي. د فلم جلۍ بختوره ده چې میړه یې لوند شوی او ګوډ شوی دی، ټوله پاچایي همدې ته پاتې شوه.
پام وکړئ،
خیریت خو څنګه دې راغوښتیم؟
سوتنه کنزل ماران مې په کارو، ما ویل که راته پیدا کې.
چا ته کنزا پی کوي؟
مخالفینو ته. ما ویل چې په فیسبوک کې خلکو ته کنزا وکړي.
ولې کنزل ماران خو مو ډیر درلوده، د انتخاباتو په وخت کې مو ډیر زیات ونیول.
هو، غواړم دا ځل داسې کسان وي چې خلکو ته د مور خور کنزل وکړي، او یا هم له دې نه هم بدې ردې ورته ووایي.
دا کار خو هغو نور هم کوو.
کوي، خو هغوی پیسې ډېرې غوښتې. غواړم دا په ارزانه ونیسم.
مثلا په څو؟
مثلا د یو کنزلو کمنټ لپاره 15 افغانۍ.
دا خو ډېر ارزانه دی.
نه دی ارزانه، اوس ډېرو کنزاو ته اړتیا ده، ځکه په موږ انتقادونه ورځ په ورځ ډېرېږي. نو باید موږ هم کنزل ډېر کړو چې د خلکو خولې بندې شي.
ښه، نو څو تنه ونیسو؟
800 خو دی.
پخوانی هم شته کنه؟
هو، خو هغوی په کمنټ هماغه 80 افغانۍ اخلي. هغوی بیا دا ښېګڼه لري چې کنزل منطقي او پرته له کنزلو څه نورې احساساتي خبرې هم ورسره وي.
سمه ده، زه به یې پیدا کړم.
پیدا یې کړه، هر سړی کولی شي په نورو نومونو څو نورې ایډیاګانې هم جوړې کړي. په دې ډول به ګټه هم ډېره شي.
نو په بل ډول دا کار نشو کولای؟
نه، د دې خلکو د خلو بندولو یوازینۍ لار همدغه پوچ کنزل دي. له کنزلو پرته باید څه نورې ټاپې هم پرې ووهو. د ټاپو لپاره هم مطالب خوښ کړئ.
سمه ده، داسې وګڼه چې څو ورځې وروسته به فیسبوک ټول په کنزلو ډک وي. چا چې د موږ په خلاف خوله چوله کړې وي، نو کم تر کمه به 2000 کنزل ورته شوي وي.
او څو د جاسوسۍ ټاپې به هم پرې وهل شوي وي.
فیسبوک دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی با او برخه خستونکې وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 220، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
چون 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 زمینی و Nare nare khugi gi, lamin nare nare.